برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې ورستۍ پښتو خبری مجلې ته ډیر خراغلی. په مجله کې به واوري چې افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې به هیڅکله حالات د عراق په څیر خراب نشي، او د سرپل والی محمد ظاهر وحدت وایي که مرکزي حکومت ژر تر ژره دغه ولایت ته تازه د امنیتي ځواکونه وانستوي، نو د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ سربیره به د ولایت مرکز هم سقوط وکړي. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسیم، او په تخنیکي چارو کې رامین کاکړ را سره همکاري کوي. د دې او د نورو مهمو موضوعاتو په اړه تفصیل وروسته، خو احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوروي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د سرپل والی ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو د سیاد ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمې لسګونه اوسیدونکي په ډلیز ډول وژلي دي. چک جمهوریت وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې همکارۍ ته به دوام ورکړي، او یو ایراني سرتیری په یوه پوځي اډه کې پر نورو پوځیانو ډزې کړي او لس کسان یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د سرپل والی ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو د سیاد ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمې لسګونه اوسیدونکي په ډله ییز ډول وژلي. وسلوالو طالبانو پرون د سیاد ولسوالۍ مرزا اولنګ سیمه چې د سرپل د والی محمد ظاهر وحدت په وینا ستراتیژیک اهمیت لري ونیوله. ښاغلي وحدت نن خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو د ماشومانو، ښځو او سپینګیرو په ګډون د دې سیمې د دیرشو او څلوېښتو ترمنځ اوسیدونکي یو ځای په ډزو وژلي. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په مرزا اولنګ سیمه کې د ولسي خلکو ډله ییزه وژنه غندلې ده. د اجرایه ریاست په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویل شوي دي چې د طالبانو د دې بیرحمۍ په وړاندې حکومت وسلوالو قواو ته امر کړی چې د دې کلي د بیرته نیولو لپاره کلک اقدامات وکړي. د سرپل والی همداراز وویل که سرپل ته اضافي ځواکونه ونه لیږل شي، نو دا خطر شته چې لومړی سیاد ولسوالي او وروسته د سرپل مرکز سقوط وکړي. چک جمهوریت وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې همکارۍ ته به دوام ورکړي. اجرایه ریاست په یو بیان کې وایي په کابل کې د چک جمهوریت سفیر میروسلاو تومان نن په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې د خپل هیواد د همکاریو ژمنه وکړه. په بیان کې د چک د سفیر له قوله ویل شوي دي چې هیواد به د پیلوټانو د روزنې او د افغان هوایي ځواک د هلیکوپټرو د ترمیم په برخو کې له افغانستان سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د هوایي ملکی چلند رادار د سیستم د نصب او فعالولو قرارداد نن په ارګ کې لاسلیک شو. جمهوری ریاست وایي د قرارداد په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی هم حاضر وو، د ملکی هوایي چلند خپلواکې ادارې د رئیس او د تالیس په نوم د جرمني شرکت د مارکیټینګ د مسؤول لخوا لاسلیک شو. په دې اړه د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې سیستم له فعالېدو سره د هیواد د هوایي ترافیک خدمات پراخیږي، او الوتکې د افغانستان په هوایي قلمرو کې له 9000 فوټه اوچتې الوتنې کولای شي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دوه اړخیز دیالوګ د دوام لپاره د امریکا چمتووالی احساسوي. سرګی لاوروف نن د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آزیان د غونډې په حاشیه کې وویل د امریکا او روسیې په اړیکو کې له کړکېچ سره سره د احساس کړ چې د امریکایي سړی ریکس ټلرسن د ځینو پیچلو مسایلو په اړه له ده سره خبرو ته تیار وو. لاوروف وویل چې له ټلرسن سره د غونډه مفصله وه، او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه له دې پرته بل بدیل هم نه لري. امریکایي چارواکو تر اوسه د لاوروف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. ټلرسن او لاوروف پر روسیې د امریکا د بندیزونو د لایحې له تصویب او توشیح وروسته د لومړي ځل لپاره سره ګوري. د بشري حقوقو یو څارون کې ټولنه وایي ولسمشر بشار اسد ته وفادار ځواکونو د سوریې په همس ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه هم نیولې ده. السخنه د لرغوني تاریخي ښار پالمیرا په شاوخوا او 1 کیلومتر کې دایرزاور ته د تللي سړک په اوږدو کې پرته سیمه ده. په دایرزاور کې د دولتي ځواکونو یو ګرنیزیون د 2015 کال له پایله تر محاصرې لاندې دی لاندې وبخی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وای د خرګوټۍ د سوریې د دولتي ځواکونو او د روسیې د پوځ له سختو هوایي او توپچي حملو وروسته ونیول شو، خو د سوریې حکومت تر اوسه د دې ښار نیول نه دی تایید کړی. اورسته خبر راپورونه وایي چې یو ایرانی سرتیری په یو پوځي اډه کې پر نورو پوځیانو ډزې کړي او لس کسان یې ټپیان کړي دي. د ایران دولتي خبری رسنیو تر اوسه په دې اړه راپور نه دی ورکړی، خو مهر نیمه رسمي خبری آژانس راپور ورکړی چې پیښه د تهران په جنوبي لمنو کې په کاهریزک سیمه کې شوې. په راپور کې د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په ایران کې له دې مخکې هم دې ته ورته حملې شوي. په 13 جولای میاشت کې د تهران د لویدیځ په 100 کیلومتر کې د ابیک په نوم سیمه کې یو سرتیری پر خپلو ملګرو ډزې وکړې، درې کسان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي په افغانستان کې به هیڅکله وضعیت د عراق په څیر خراب نه شي.
افغانستان هیڅکله د عراق وضعیت ته نه رسېږي. او موږ په تېرو دوه کلونو کې راتثبیت کړه اما زه راځي چې امریکا او ټول نړیواله ټولنه د افغانانو تر څنګ پاتې شي.
په دې اړه د سیاسي چارو لوی کارپو سره همغږي ګو د سرپل والی وایي که مرکزی حکومت ژر تر ژره د ولایت ته تازه د امنیتي ځواکونه وانستوي نو د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ ترڅنګ به د ولایت مرکز هم سقوط وکړي. د افغانستان د اوبو انرژي پخوانی وزیر او د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وایي چې له اجرایي رئیس سره سیاسي اړیکې پرې کړې دي. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري، په داسې حال کې چې ډونالد ټرمپ پر روسیې تازه بندیزونو لایحه تصویب کړي، خو د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په ناسته کې په همدې اړه خبرې کړې دي. رازو د مجلې د سر موضوع ته د حکومت اجرایي ریاست وایي چې افغانستان به هیڅکله هم د عراق په افغانستان کې به هیڅکله د عراق په څیر وضعیت خراب نشي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي. د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د خبرې د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د مخکښ امریکایي سناتور لینسی ګراهم د څرګندونو په غبرګون کې وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای افغانستان اوس یو پیاوړی اردو لري کومه چې له خپلې خاورې دفاع او د نړیوالو په ملاتړ او همکاري ترهګر ځپلای سي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغانستان وضعیت به کله هم د عراق په شان نه سي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې سي.
افغانستان هیڅکله
د عراق
وضعیت ته نه رسېږي. افغانستان قوي اردو لري او موږ په تېرو دوه کلونو کې راتثبیت کړه اما زه راځي چې امریکا او ټول نړیواله ټولنه د افغانانو تر څنګ پاتې شي په مشترک هدف چې د سوید راتګ او تروریزم نه وځي هغه ترلاسه.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور لینسی ګراهم په دې وروستۍ کې ویلي د افغانستان وضعیت کړکېچن دی او که امریکا ورته پام ونه کړي د افغانستان وضعیت به له عراق نه لس چنده بدتر شي. ښاغلی ګراهم دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې نړیواله ترهګري د پراختیا په حال کې ده او تازه داعش ډله هڅه کوي چې د پښو خوندي ځای پیدا کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې ځپلې او اجازه به ورنکړي چې په دغه هیواد کې د ځان لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي. د یاد وزارت مرستیال بیان محمد ردمنش ازادي راډیو ته ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان ځواکونو بشپړ ملاتړ وکړي.
مونږ خپل آمدګي ګان لرو، مونږ هیله لرو چې جهان او منطقه هم مونږ سره د تروریستانو په مقابل کې نه فشار بلکې عملاً خپل فعالیت سرته ورسوي.
دا سرګندونې داسې محل کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په جګړه کې په نه پرمختګ انتقاد کړی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لینزی ګراهم د افغانستان لپاره د امریکا په پالیسي کې محوري کس پاتې سوی او خبره یې باید له پامه ونه غورځول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
که د لینزی ګراهم خبرو ته هم توجه ونشي، بیا هم افغانستان د یو کړکېچ سره او کومه اشاره چې هغې عراق ته کړې ده، زه فکر کوم چې دلته به وضع د عراق نه هم لکه څنګه چې دوی ویلي دي زه هغوی سره موافق یم.
ښاغلی داود وایي امریکا باید د افغانستان د امنیت په مسله کې له پاکستان سره یو حل ته ورسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په پیل کې له تاسو سره ژمنه کړې وه چې د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له یو کارپوه سره هم غږیږو، د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. رحیم صاحب سلامونه، مې ومنئ. پوښتنه مې دا کوله، تاسو گزارش کېدی شي اوریدلی وي چې افغان حکومت وایي د افغانستان کې به وضعیت هیڅکله د عراق په څیر، یعنی هغسې به وضعیت هغې حالت ته ونه رسیږي، تاسو له دې نظر سره اول څومره موافق یاستئ؟
علیکم السلام پردیس صاحب، په لومړي سر کې زه تاسو ته وایم چې حکومت خو باید دا خبره وکړي او د ملت ته که رښتونی او که دروغجنې ډاډ ورکړي، خو راځئ په حقایقو باندې موږ تاسې فکر وکړو. حقایق چیرې دي؟ حقایق دا دي چې په افغانستان کې جګړه ګرمه ده، مخالفینو ډېره ساحه د حکومت ته نیولې ده او دا ولسوالۍ سقوط کوي او بیا بېرته پرېښودل کېږي او بېرته نیول کېږي. سیاسي بې ثباتي شتون لري، بېلابېل ائتلافونه د حکومت پر ضد جوړېږي. بهرني زموږ استاد چې ګاونډي هېوادونه ایران په زر د اعلان کوي چې د افغانستان بعضې سیمې د دوی تر استخباراتي پوښښ لاندې دي، او همداراز د پاکستان کې سیاسي بې ثباتي هم هغه خواته روانه ده چې تاوان یې افغانستان ته رسیږي. موږ تا چې ګورو مطبوعات هم هغه خپله کومه دنده چې د هغه نه ترسره کوي او تر ډېره حده پورې بعضې مطبوعاتي مراکز هڅه کوي چې نژادي او قومي هغه ستونزو ته لمن ورته لمن وهي. دغه ټولو حقایقو ته په کتو څوک به د دې حقیقت نه سترګې پټې کړي چې موږ د خطر سره مخامخ یو. هو، دا اوس زموږ استاسي حالت داسې دی چې د افغانستان نظامي قوتونو په دې توانېدلي دي چې مخالفینو سره په جګړه کې پیاوړي ودرېږي، د افغانستان د ځمکې ساتنه وکړي. خو نه پوهېږم تر کومه پورې به دوی دغه فشارونه برداشت کړی شي، ولې چې دا دومره ډېرې ستونزې چې ټول په ګډه باندې دوی ننګوي، دغه ننګونې تر کومه حده پورې پوځ د دې دفاع وکړی شي، دا خبره ده. زه غواړم چې په لنډه کې دا ووایم چې حکومت په حقایقو باندې سترګې پټوي. بې له شکه چې افغانستان د جدي خطر سره مخامخ دی او په دې اړه باندې باید پر ځای د دې چې د دروغو ډاډ ورکول کېږي، حقیقي او رښتونی ګامونه باید پورته شي.
بله رحیم صاحب، یو بله موضوع چې افغان حکومت دغه څرګندونې د امریکایي مخکښ سناتور لینزی ګراهم تر هغه اندېښنو وروسته کړي چې هغه ویلي که چېرته توجه ونه شي افغانستان وضعیت ته، نو افغانستان وضعیت به له عراق هم بدتر شي. په خپله د امریکا متحده ایالاتونو او یا که په ټوله کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت په دې برخه کې څه کېدای شي؟
جدا، د افغانستان جګړه یوازې داخلي بود نه لري، بلکې سیمه ایز او نړیوال بود لري. افغانستان د تروریزم سره په جګړه کې لومړی کرخه ګڼل شوی و، او په همدې دلیل سره افغانستان کشاله او شخړه چې ده دې کې نړیوال اساسي مسؤلیت دنده او اړخ دي دنده لري او اړخ دي. نو بنا د دوی جدي پریکړې نهایتا مهمه دي، په ځانګړي ډول امریکایانو په ستراتیژیک په نظر کې لري. دا باید زر نهایي شي او باید هر اړخیزه وسیږي، لکه د پخوا په شان کې یو اړخیزه وي او یوازې په جګړې باندې تمرکز وکړي. نو موږ تاسې د جګړې تجربه ته 14 کاله لرو او زه ویره لرم چې موږ به د دې حالت څخه ونه وځو. نو بنا د دوی رول پکې ډېر اړین دی، او ځانګړي ډول د دوی هر اړخیز ستراتیژیک چې داخلي سیمه ایز او نړیوال ابعاد پکې په نظر کې ونیول شي باید زر تر زر نهایي شي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیمو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سرپل والی محمد ظاهر وحدت وایي ک مرکزی حکومت ژر تر ژر دغه ولایت ته تازه دم امنیتی ځواکونه وانستوي، نو د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ ترڅنګ به د ولایت مرکز هم سقوط وکړي. زموږ همکار واصل وصال دغه موضوع تعقیب کړي او د محل سره په سټډیو کې د یو په دې اړه جزئیات لري.
د سرپل والی وایي د میرزا ولنګ کله له سقوط سره مخ دی او وسلوالو مخالفینو په سیمه کې شاوخوا سلويخ تنه په ډزو وشلې. محمد ظاهر وحدت د یک شنبه پورس په سرپل کې د وی خبري ناشته پر مهال رسنیو ته ویل چې په وژل شوو کسانو کې ماشومان، میرمنې او سپینګری هم شامل دي. د نظامی شهیدانو ترڅنګ موږ د دیرشو سلويختو تنو ترمنځ د ملکی کسانو د وژل کېدو خبر لرو، خو دغه ارقام موږ ته لا دقیق نه دي رسیدلي. په وژل شوو کې ماشومان، میرمنې او سپینګري هم شامل دي. هغه کسان چې د وسلوالو په ولکه کې بند پاتې د هغوی سره هیڅ اړیکه نشته. د سرپل والی وایي د میرزا ولنګ زیاتره اوسیدونکي د جنګونو له امله بې ځایه شوي او ولسوالۍ مرکز او سرپل ته کوچېدلي. خغلی وحدت له حکومت وغوښتل چې د میرزا ولنګ د کلي د خوندیتوب او ساتلو لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. نوموړی وایي که حکومت په وخت اقدام ونه کړي نو لر نه ده چې د سیاد ولسوالۍ او لاغه وروسته د سرپل ښار هم سقوط وکړي.
بله، قدرمنو اوریدونکو، واصل وصالو چې په سرپل کې د امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره وروستي جزئیات شریکول. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته، د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان ایران ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر تر ډېره ګټور نه ګڼي. دوی وایي د افغانستان پر وړاندې به د ایران سیاست د پخوا په څیر د هغه هیواد له لوري له غیر واقعي ژمنو څخه نور څه نه وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني له ولسمشر غنی سره په پرونۍ لیدنه کې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې همکاری ژمنه کړې ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغان حکومت لخوا پر ایران ورستۍ تورونو د ولسی جرګې یو شمیر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان د هغه هیواد پر ژمنو شکمن کړي دي. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وایي د ایران سیاست ته په کتو سره باوري نه ده چې له ولسمشر غنی سره د ایران د ولسمشر حسن روحاني ژمنه سپایلې ولري.
د افغانستان پر وړاندې د ایران بهرنی سیاست په کتو سره له شاوخوا سلويختو کلونو راهیسې د هغه هیواد ژمنې کلیشئی وي. موږ له ایران څخه ډېرې تودې او سړې لیدلې، ځکه پرې باور نه لرو. ایران ته به د افغانستان د ولسمشر دغه سفر هم لاسته راوړنې ونه لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې د ګډون په خاطر ایران ته سفر وکړ. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت، امنیت او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پراختیا د دواړو ولسمشرانو د خبرو اصلي موضوعګانې وي. پرمختللو وسایلو د طالبانو سمبالول، د پراختی پروژو په ځانګړي توګه د اوبو د بندونو په نخښه کول، په افغانستان کې د استخباراتي فعالیتونو ترسره کول، د سوریې جنگ ته د افغانانو لیږل او په دې هواد کې له مذهبي اختلافونو څخه ګټه اخیستنه هغه تورونه دي چې پر ایران لګول شوي دي. دغه تورونه ته امریکایي چارواکو هم څه ناسه اشاره کړې ده. ایران ته د ولسمشر غنی د تیر کال د سفر موضوعګانې د مخدرو موادو پر وړاندې ګډه مبارزه، د اوبو حقابه، په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شتون وي. خدا چې ایران ته به د ښاغلي غنی تازه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو ستونزو په هوارولو کې څه لاسته راوړنه ولري. د سیاسي چارو پوهانې په اړه وایي چې دغه لیده کاته تشریفاتي دی او ایران د خپلو ګټو په خاطر هم پر ژمنو عمل نه کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي چې که افغانستان وکړی شي د یوې غښتلې ډیپلوماسۍ له لارې د ایران روانې کړنې ختمې کړي، دغه سفر به نتیجه ولري.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د اوبو انرژي پخوانی وزیر او د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وایي چې له اجرایي رئیس سره سیاسي اړیکې پرې کړې دي. دا چې ولې دی او دې ته نورو پښتنو ته یوسف خان زدران په دغه راپور کې ځوابونه موندلي. د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وایي چې د جمعیت ګوند ډیری غړي او پلویان د اجرایي رئیس لکړنو راضي نه دي. د چې د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل عبدالله عبدالله په تېرو انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي له ادرسه کاندید وو، خو د ده په خبره د دوی غوښتنې یې نه دي پوره کړي. د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا دا غړی وایي اوس دوی له اجرایي ریاست سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې نه لري. دوی په مجموع کې چې جمعیت اسلامي کوم کاندید ورکړی وو هغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله وو چې هغه نه دی توانېدلی په نظام کې د جمعیت مشروع او معقولې غوښتنې پوره کړي. نو جمعیت یو ډول ګیله لري او موږ هیڅ ډول سیاسي اړیکې ورسره نه لرو. اسماعیل خان وایي د دې لپاره چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اړیکې له خلکو سره خرابې نه شي، ځینې دوکه باز او کاذب کسان خپل سلاکاران ټاکلي دي. د ده په باور تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې اجرایي ریاست خپلو دغو سلاکارانو ته تنخواګانې له کومه ورکوي. د اجرایي ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل بیا د اسماعیل خان د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي امیر صاحب اسماعیل خان د افغانستان یو پیژندل شوی او د احترام وړ شخص دی، خو نظر او لیدلوری خپل دی او یوازې له خپل ځانه استازیتوب کوي. له دې وړاندې د بلخ والیات محمد نور او ځینو نورو څیرو چې په تېرو انتخاباتو کې یې د عبدالله عبدالله ملاتړ کړی و، له ښاغلي عبدالله خپل ملاتړ بیرته اخیستی، ویلي دي چې هغه یې غوښتنې نه دي پوره کړي. تر هغې وروسته عطا محمد نور له خپل سیاسي حریف عبدالرشید دوستم سره یو ځای شو او نوی سیاسي ائتلاف یې جوړ کړ. اسماعیل خان له ازادي راډیو سره د یکشنبې د ورځې په مرکه کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو په هدف ټینګار وکړ چې ولسمشر او اجرایي رئیس باید له واکه لرې او ډېر ژر نوي انتخابات ترسره شي. د چارو کارپوه احمد سعیدي وایي چې په تېرو انتخاباتو کې عبدالله عبدالله یوازې د جمعیت ګوند کاندید نه و، بلکې ځینو نورو ګوندونو خلکو او ډلیو هم ملاتړ کړی و. د ده په باور اجرایي رئیس له دې امله چې نه دی توانېدلی له خپلو صلاحیتونو استفاده او انتخاباتي شعارونه عملي کړي، ډېری ملاتړ یې له لاسه ورکړي دي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي په کار د چې نړیواله ټولنه له ترهګرو نه د ملاتړ اخیستنې او د افغانستان په سوله کې د رښتینی همکارۍ په تړاو پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د اجرایي ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې اړه له امریکایي چارواکو سره بحثونه کړي او اړتیا ده چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې دې برخې ته پام وشي. د خبرې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر تېره ورځ ویلي چې له ترهګرو څخه د ملاتړ په البته په پاکستان کې له ترهګرو څخه ملاتړ امریکا ته د زغم نه دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي تصمیم نیولی چې په هیواد کې فعال خصوصي پوهنتونونه په جدي توګه ارزیابي کړي. دغه وزارت سرپرست عبداللطیف روخان دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د عدالت د ټولو لپاره د مدني ټولنو لخوا د کانکور په ازموینه کې د لسو غوره بریالیو محصلینو د ستاینې په غونډه کې وکړي. تفصیل د خان محمد سینګ په راپور کې.
که څه هم له وروستیو څو کلونو راهیسې په هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه پوهنتونونو کې یو شمیر داسې هم شته چې فعالیتونه د کمیت د ټیټوالي له امله د اندېښنې وړ دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روخان وایي د یاد وزارت مشرتابه تصمیم نیولی چې په نږدې راتلونکي کې د هیواد ټول خصوصي پوهنتونونه د کیفیت له پلوه په جدي توګه وارزوي او درجه بندي کړي.
بررسی جدی موسسات تسهیلات خصوصی ما تشویش جدی ماست.
دلوړو زده کړو د خصوصی موسسو بررسی زموږ جدی اندېښنه ده. موږ غواړو چې خصوصی پوهنتونونه په جدي توګه بررسی کړو. په دې کې داسې پوهنتونونه شته چې زحمت یې ایستلی او ښې نتیجې یې ورکړي دي. ځینې لږ څه ستونزې لري او ځینې داسې دي چې ستونزې لري او وړ نه دي. د دې لپاره مو تصمیم نیولی چې په نږدې راتلونکي کې ارزیابي ترسره او ښه او ناوړه سره جلا کړو.
خاغلی روخان دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د عدالت د ټولو لپاره د مدني ټولنې لخوا د کانکور په ازموینه کې د لسو غوره بریالیو محصلینو په ستاین غونډه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د 2001 میلادي کال راهیسې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې شاوخوا اتیا خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې فعالې شوې دي. پخوا تر دې د ځینو خصوصي پوهنتونونو محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خصوصي پوهنتونونو د علمي او مسلکي تجهیزاتو له کموالي شکایتونه کړي دي.
په ورته وخت کې د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي دوی د لوړو زده کړو په برخه کې د حکومت له اوږو څخه تر ډېره درانه بارونه ښکته کړي او که مرستې ورسره وشي کیفیت به یې په لږه موده کې د قناعت وړ شي. په کابل کې د آشنا پوهنتون رئیس عبدالله واحد یار آزادي راډیو ته وویل
خصوصي پوهنتونونه په مجموع کې په افغانستان کې په نسبي شکل باندې بهتره فعالیت لري. شاید داسې پوهنتونونه وي چې معیار مطابق خپل تدریسي او اکاډمیک فعالیتونو ته ادامه نه ورکوي. په اطمینان سره تاسو ته ویلی شم که چېرې خصوصي سکتور ترې حمایه شي دوی کولی شي باکیفیته تحصیل محصلینو ته وړاندې کړي.
بلخوا یو شمېر محصلین چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دولتي پوهنتونونو ته یې لاره نه ده موندلې د خصوصي پوهنتونونو له لوړو فیسونو هم شکایت کوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
قدرمنو اوریدونکو د مجلې په پیل کې مو واوریدل چې د امریکا د سنا مجلس یو مخکخ سناتور لینس ګراهم ویلیو چې په افغانستان کې وضعیت ته پام ونی شي نو په دغه هیواد کې به وضعیت له عراق څخه هم بدتر شي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په افغانستان کې د روان امنیتي حالت په باب خبرې کړي چې په ګډه یو
امنیتي وضعیت عموما په افغانستان کې په ولایتو کې په ولسوالیو کې ښه نه دی نو څوک ګرځېدی نه شي په ډاډه زړه باندې
خراب دی بالکل خراب دی انفجارونه کېږي خلک وژل کېږي په پوستو باندې حملې کېږي ولسوالۍ ټولې برهم سولې ونیول سولې کلیو کې جنګونه دي.
نوم دی محمد نعیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی وضعیت خو فی الحال نه ده صحیح ځکه اطراف کې زخپل دي اطراف کې تقریبا 90% خراب ده. خالی امنیت په دغهارو کې مونږ په ځان باندې 100% اطمینان نه لرو چې یاره مونږ بیرته کور ته ژوندي لاړ شو ځکه انتحاریان دي دمکې دي غدي نو مونږ په دې باندې نه یو خوښ چې یاره صحیح نه ده مطلب امنیت.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو د ماخمنې خبری مجلې څخه اورئ او دا هم یو نړیواله موضوع. امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ناستې په څنډه کې په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له کړکیچونو سره سره ریکس ټیلرسن چمتو څو په دوه اړخیزو مسایلو چې له هغې ډلې د امریکا په نوو بندیزونه هم پکې شامل وو خبرې وکړي. صفي الله ستانگزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې لومړي نمبر ډیپلوماټانو د دواړو هیوادونو په تر ټولو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د دوی خبرې د ژورنالیستانو له حضور پرته د فلیپین په مرکز مانیلا کې وشوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د په باور له کړکیچونو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چمتو اوسو په یو لړ مهمو مسایلو له هغې ډلې د امریکا په نویو لګول شویو بندیزونو بحث وکړو. موږ د خبرو د دوام لپاره د خپلو امریکایي همکارانو چمتووالی حس کړ. زه فکر کوم تر دې ورهاخوا بل بدیل هم نشته دی. لاوروف وویل له ریکس ټیلرسن سره د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې د غونډې په څنډه کې اوږد بحث درلود. هغه وویل د اوکراین د خبرو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوی استازی کورت ولکر به په نږدې وخت کې موسکو ته هم خپل لومړی رسمي سفر وکړي. تر دې مخکې کله چې ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف ترمنځ لیدنه پیلېده د ژورنالیستانو تر مخې یوازې روغبړ وکړ او سره موسېدل خو د ژورنالیستانو په تلوی اصلی خبرې پیل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له خپل روسي سیال سره وکتل چې څلور ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روسیې باندې د امریکا تازه بندیزونه توشیح کړل. ټرمپ د امریکا او روسیې اړیکې زیاتې سړې وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا ویلي و چې له سرګی لاوروف سره په تعامل کې کومه دښمني نه لري. ټیلرسن تازه د مانیلا په غونډه کې یادونه وکړه چې په ځینو دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د دواړو لوریو یو لړ امنیتی او اقتصادي مسایل موجود دي چې پرې خبرې کوو. موږ ټولو ته متوجه ګواښونه او زموږ ګډ ځواب او همداراز د اړیکو د ښه والي لپاره شته فرصتونه تر بحث لاندې نیسو. ریکس ټیلرسن تر دې مخکې منلې وه چې له روسیې سره د امریکا اړیکې سړې شوې او دای باوري دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د ده په څېر د اړیکو د ښه والي هڅې کوي. د امریکا لخوا پر روسیې تازه بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د پوځ د مداخلې او د امریکا د تیر کال ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د روسیې د لاسوهنو په خاطر لګول شوي بندیزونه په ایران او شمالي کوریا هم لګېدلي دي. د امریکا لخوا پر روسیې د بندیزونو تر توشې وروسته د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدودف دا اقدام د خپل هیواد په وړاندې یوه پوره تجارتي جګړه وبلله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد رسول لیکلی که امریکا په افغانستان کې ماته وخوري نو روسیه او ایران به خپلو هدفونو ته ورسیږي. حمید الله محمدی له هلمند څخه لیکلی چې که د ناوې ولسوالۍ ته توجه ونشي نو دغه ولسوالۍ به سقوط شي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالیو څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی چې په څمکنیو ولسوالیو کې د افغان بیسیم شبکې 3G انټرنیټ خراب شوی او باید ورغول شي. او نثار افغان کونړنه لیکلی چې د مایوینو ماشونه نه ورکول کیږي او باید زموږ غږ پورته شي. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو د نننۍ ورځې په خبری مجله کې راټول شوی مطالب همدلته پاتې ورسېدل. تر بیا مو په الله سپارم.